کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همدارس ویلی چې دغه وچکالی د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ جورنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% ځمکه د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورسپانې له قوله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت لا نه دی توانېدلی څو وزګار او بېوزده خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځورېږي د کار زمینې د مساعدولو په برخه کې کومه کړنلاره وړاندې کړي. ورسپانې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورسپانې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوسه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پیښ کړي. انډیپندنت برتانیوی ورسپانې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر دوه ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ اگست میاشتې راورسته لکه چې کابل د طالبانو لاس تلویدلې په لومړی ځل ترسره کیږي. د ورسپانې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د بشر حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی څو په نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام خپور کړو، په کابل کې د افغانانو یو اقتصادي اندیښنه راخلو. هغه کسان چې غواړي له کابل اسلام آباد ته سفر وکړي وایي د هر ټکټ بیه له $1000 پورته شوي، حال دا چې د طالبانو له راتګ وړاندې $150 وه. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د حواله لارې سفر خو په لوړه بیه د ځمکې لارې د دې هیواد لخوا پلو تړل کېدو او د دواړو خو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې له امله نشي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له $1000 پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د تیاری ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټکټ بیه له $150 څخه $1000 ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی وایي د کابل اسلام آباد د الوتکې ټکټ په $1000 پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفاوي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه مې د پیایي تیاری ټکټ په $1000 ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریت استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایی شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول، خو د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایی شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولي دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي دي. لویدیځ او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د حواله لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه کړې ده. هڅه مو کړه په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې نظر هم ولرو، خو د دې ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. په ورته وخت کې بیا پاکستان تر اوسه د دې کار لامل نه دی په ډاګه کړی چې ولې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي، خو د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي د امنیتي ستونزو له وجې دا کار کړی دی. له دې ټولو سره به هغه مسافر چې غواړي د هوا لاره پاکستان ته سفر وکړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدام وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې لا پوهان درازقین نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلې کې کړی دا تبدیلی اور تبدیلی دا دے بھائی شوی دا چیز پتا دا رشتہ کے زمانہ رسوم
ادبیات ولی مهم دی اولی باید ول ولو په هم دیڑا پخپروانه کې غږی گو
کله چې ز ادبیات ولم ز پاقت کې پخپل ژوند باندې فکر کول ته آماده کیګم
دا منی فنا یو نظم او نور مطالب هم پخپروانه کې اوریدلای شي خو د خبرونه پیل لا فرهنګي خبرونو څخه کبو
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې وشل شو د تلمیاشي پلس منیټا مازیګر د وخت د جلال آباد خر د دریم ناهي اړوند پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وستوالو په لیکوال او د صبح بخیر او ماخام په خیر رادیو پوخانی خبریال سید معروف سادات دز وکړي چې دای پکې وشل شو او کوچنی زوی ټپی شو د پیخین شایدانو ازادي رادیو ته ویل وستوال بریډګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګ ټوډی ډول موټرې بریډ وکړ او له بریډ وروسته و تختیدل سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکو او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځل وسته و نو موړي څو کال له ختیځ ولایتونو د صبح بخیر ماخام په خیر رادیو لپاره خبریال کړي و او پورسیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیا رغونې پریاست کې د مدواتو مسول په توګه دنده کوله چې ترڅنګ لزینو بهراني رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زکونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودین کی ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقي ارکستر به له هیواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. خغلی سرمس فرانس پریس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقي د لزګونو د زکونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوه چې له هیواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکو او استادان د کابل پلازمینه دوه ته ورسیدل او له دوه وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 23 کال عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږیدل دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې برېټانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغې وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه ولیکل. د ګورنا لاس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. د غشانې د لندو کې سوې وټولګه چې نوم یې مور مې د افریقا په وی کروندې کې ژوند کوي هم خبره شوې ده. د ګورنالي کنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او لامدې عملی د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه ولوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلای ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې قتل کېدای شي.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو. ولې لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کوو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخه مخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته وروپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده، او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی، او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو، ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خواږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي، نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روان پو جان پلسار تر دا خبره کړي او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یې هرڅ. نو ادبیات د نوې څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوې څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چیرته نوې څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوې څه، که نوې څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوې څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه 15.
شعر کله وی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیر کړي، او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعر ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا دلیونی شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وجلی زړه کې په د هیلو سا کړم سره زخمونه یې ګینده کړم په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخې کړم ناهیلۍ ته زهر ور کړم تیاری توګم له ذهنه ځان ته بله ډیوه ګۍ کړم مراور ارمان پخلا کړم زندگی را ته مسکۍ کړم غواړم بېرته را ژوندۍ شم. واړم دازل ټول استا پېښ سنگار شم ټول استا لمنه جوړا ټول استا پلونه تلار شم واړم ستا دا واس نرمه موسیقی می وګواله کړم د وګونو واړم ستا د نفس وړانګې می په غاړه کې امیل وي واړم ستا دا نه دا نه خولې را ټول لتندې کړم خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم رنګین شال مې پسرلی وي واړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړې د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي دا زل د زره زره غزل کړم واړم دا زل د شیر په پستو شوندو وې شاعر سترګې کول کړم واړم دا زل هیڅ دار و نه لرم واړم دا زل څه بل ډول یاغي شم واړم دا زل د سترګو رپې دوتا ها پستو مستو را ګوتا څه په سترګو و نه څېږم تر ترو غلی و نه شم واړم نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم دیوالو سره وژاړم تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو درد پستونه کې زنده کړم ځان نینې پسره تبه کړم دا څه ژوند دی چې زمړه یې مجانانا خو تمثیل ته زندګۍ کړم نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي بلبلان ترېنه روان کړي نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژنې تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم زما ډېر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم ژوند مې وغورځي له لاسه ماته ماته شم فنا شم واړم بېرته را ژوندۍ شم واړم والوزم مرغۍ شم وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو ننداره وکړم د ټولو ښایستونو اوبه وڅښمه په لپه کې د سونو مرغلرې کړم را ټولې د سیندونو نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو واړم بېرته زړه ودان کړم جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم خپل شیرین افغانستان کړم
پوهان رازقی نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعری یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې یې کړې او خپل څېړنیز آثار یې چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی. په مرکه کې مو ترې پوښتلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی هغه رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستې. د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم. د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، او د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات دي کړي دي په هغې ساعت، زما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیخاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړل چې باستان سره د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انده باستان شناسی ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته تنه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسلو نمونه دي. نو په دغه حساب د تزویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي، داستاني دغه هم لرم. مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په برق مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ور پسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتې دي، او زابل باندې، او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي. چې زما په خپل د سر علاقه منځم ډیر زړه فضیلت چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسي هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکانو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې
هندا په خپل هغه پښتنه چې باید هغه څو چې زما سره وګوري باید هغه پښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما دا تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی ما د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی ما زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاند زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبوري ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو. ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله. یعنی زما ژوند دې ته زه مجبوره کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانتوري نظامي. او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاسب ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیې کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفاس ته چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت کې پوه نه پوهېږي. یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانتوري نظامي وم او مجبور زه دقیق کې کار وکړم. همدا چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پاندیا نه دی لوستی که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم. نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاید را فشوي ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاده د هغه وخت د ادبي ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعري مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلوده د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي. هغه وخت د شی عسكر لپاره جزا دا و چې کې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په راډوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به دایرېدله ما په خپله اواز په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا ان هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم. نو بنا ان هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرتوب کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید سپین ږیرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که هر څنګه یې مثلا که زما نه هر څوک مخکي زه په خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکي ځکه د وخت تقاضا ده مګر د دې په خوا کې خو دا څه زما احترام ولري که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړی راته زوزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا مې چوا د پلوشو پغې کې وا مې چوا ویخیر وګ مې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفریم سبا له تلونکې په اوږده سفریم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله په ورستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی یو لنډه کیسه تر اورو په همدې کیسه د خبرونه هم پات رسیږي تر بیا خ وخت ولري
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پرات موبایل د سکرین پر عکس ولګید یو چا وویل یو پختنه انجلی په پیړه پورته وکتل زول استاد یې تر څنګ ولاړ وو انجلی مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنټ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلی سری سترګي ور واړولې غریو واخیسته هو او ته انجلی په زوره سرلګي وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشوه لری وی محصلی کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال را زړیدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل لګرانښت دې خبر کړای انجلی په غریو کې وویل هو خوراته ګوري لانه یوازې کله کله یو خبره راته وکي و خاندي مخرانه واړوي استاد وویل نارزي هریکا د انجلی سر وزړید لوسه مې تیره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن مې نارامه ده شپه ورځ هم دې عکس ته ګورم غل شو سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونه کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مې نه یې حقیقت دا ده چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته انجلۍ پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د انجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته وکتل د ځوان غمبوري د انجلۍ په اوښکه لوند و خندلې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي انجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل کیستا غونډه در پسې جړلای ووبا موجود بوه خو اوس نشته انجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي انجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزخ نه راکوي ماته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبره ور سره کوي خاندي زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستاله زوریدا خوند اخلي د رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان بارزخ تور د ښکاری فکر کوي چې یو څه يم بر را پسې مرده خو هیڅ هم نه دی غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فائدہ د دې ځوان په مینا کې بمړای خدای به خبر هم نه هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژوند یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستاد درلودو لیاقت نه لري استاد انجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید انجلۍ چورت جوړه بیا ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د انجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره
possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
خپل هر سو د هواس په خاطر ژوند له تنګنا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو بنو له تصویر جوړو زمون د لاس قلم
mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands? Children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
ګلونو تلم بوچ کوي داس چا سنو للار مور کوي د انساني عظمت نړکا دنیا د هارو ورت ورت مستنوي د ټم بم طاقت لرو په خلقو ځان له پخلا خپل رند ما لټوي زمون پکلي
Those who spray flames of fire